درنو او قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو السلام علیکم دا وایس اف امریکا دیو ده نن د اتوار یک شنبه ورځ د اکتوبر د میاشتې 28 نیټه ده چې د 1499 لمریز کال د لړم میاشتې لښپګم سره سمون خوري دا وخت په پیښور کې د ماخوسن لاس په کابل کې د ماخوسن نه نیمې او دلته په واشنگتن کې د غرمې یو بجه ده په دې خبري خبرونه کې ساسو قربانیو ز فواد لامی او
ز محمد اکرام
او هیله ده چې د دې خبرونې تر پایه پورې له موږ سره ملتیا وکړي. لومړی هم د خبرونو مهم سرټکی
نن د خبر پښتونخوا په بنو خار کې د پښتون تحفظ مومنټ په غونډه کې په ګنشمیر کې خلکو برخه اخیستلې ده او د پښتون تحفظ مومنټ مشرانو دغه غونډې ته وینه وکړې دي خو د پاکستان په میډیا باندې دغه غونډې ته کوم خاص ځای نه دی ورکړل شوی.
د پاکستان صدر عارف علوی وایي چې هیواد به یې اسرائیل په رسمیت ونه پیژني. هغه ترکی ته د خپل سفر نه مخکې په اسلام آباد کې خبریالانو ته دا هم وویل چې له اسرائیل نه پاکستان ته د یو اسرائیلي جهاز د راتګ خبرونه بې بنیاد دي.
او د افغانستان صدر اشرف غنی د هلمند سفر کړی دی او هلته د ځایي مشرانو او د استادو سره لیدل کتل کړی دی. د نوموړي د دورې په وخت باندې په لخکرګا سیمه کې یو راکټي برید هم شوی دی.
او سم پوره تفصیلي رپورټونه
د وایس اف امریکا ډی رادیو او ټلویزیون خبرونه ده. او تر ټولو اول زو د خبر پښتونخوا بنو خار ته هلته د پښتون تحفظ مومنټ جلسې ته د پښتون تحفظ مومنټ مشرانو وینا وکړې دي چې پکې علي وزیر محسن داوړ او د دې ترڅنګ منظور پښتین وینا وکړې دي. زموږ سره دا وخت د ټلیفون په لاین باندې د سیمینار د ریډیو خبریال عدنان بیټنی نیخ پنې غراغله دي. بیټنی صاحب تاسو سلیم شوای په خیر علي
خوشاله اوسې کرام صاحب.
بیټنی صاحب اول راته دغه جلسی چې کوم مشرانو دته وینا وکړې دي د هغې غټ غټ ټکی سو سی ویل دي.
مهرباني اکرام صاحب زما خپل اوریدونکو ته وایم چې دغه جلسه چې کوم د پښتون تحفظ مومنټ وې روا ده یا مشر دی منظور پښتون هغه لخوا اعلان شوی و په بونو سیمه کې او دغه په بونو سپورټس کمپلیکس کې نن سر ته ورسول شو. تاسو ته به وایم چې په دې جلسه کې دغه د اول غرل چې دی یو لک پورې کسان راولوي خو دغه سپورټس کمپلیکس دی کې دین وړاندې چې کوم د صوبی یا د ملک حکومران د پاکستان تحریک انصاف او دغه سیمه فضل رحمان چې کوم جمعیت علوای اسلام هغه په دې چې جلسې کړې دي خو د بنو خلکو چې کوم وینا وه هغه دا وویل چې په دغه سپورټس کمپلیکس کې د تاریخ تر ټولو زیاته اوله او غټه غونډه وه چې پښتنو د خپلو حقوقو لپاره راجمع شیو او دغه غونډه یې وکړه. دا به تاسو ته ووایم چې په دې جلسې کې نه یوازې د بنو مقامي خلک بلکې د چکم جنوبي پښتونخوا چې یا بلوچستان ورته ویل کېږي د هغې خلک هم پکې شامل وو. بونیر مردان سوات نه هم خلک راغلي وو او هغه په دغه جلسه کې موجود وو او ویناګانې وکړې. خو په دغه جلسه کې هم موږ وکتل چې په زیات شمېر سره هغه خلک راغلي وو چې د چا زیاتره له درکه کسان دي یا هغې چېرته څوک وژل شوي دي د هغې دپاره یا چا کې ورک شوي دي هغې غوښتلو دپاره چې دي هغې بینر اخیستې وې هلته ډېر شعارونه ورکول او دغه غوښتې یې کولې. په سټیج باندې هم داسې کسان راغلل چې په هغې کې زیاتره زنانه وې چې هغې د خپلو خپلوانو چې کومې درکه شوي دي او د هغې معلومولو غوښتې یې کولې چې هغه کسان دوی ته واپس کړی شي یا د عدالتونو ته پیش کړی شي چې د دې دغه ورک شوي کسان دي چې دا واپس راشي. د جلسې اهمه خبره یو دغه هم وه چې علي وزیر چې په خپله د پښتون تحفظ مومنټ یو مخکښ دی او د قومي پارلمان غړی دی د هغه کورنۍ چې زیاتره د تندروي سره مخامخ پاتې شوې ده او زیات چې کوم د جاني نقصان سنبال کړی دی د هغه مور او دغسې د هغه مېرمن هم د جلسې ته راغلي وو او مور به هغه حالت کم چې بدی باندې پیلا کې چې څه وی دی ریږي یا کوم جنازي دی اخر چې هغه حالت هم خلکو ته پر سټیج باندې پیش کړي د سره سره چې کوم نه ورزن مشران دی لکه چې کوم موسم داور دی علي وزیر دی کوم د پارلمان غړي هم دی هغه هم ویناګانې وکړي په دغه ویناګانو چې کوم د موسم داور مهمه خبرې وي هغه تر ټولو ګټه مهمه دا وي چې هغه د پوز او بیان چې کوم تیر او پولیسي چې پاکستاني میډیا دا ویلي و چې هغه دا وکړي چې منظور پښتون اوس دینه پس نور غټه غونډې نشي کولای او موسم داور هغه ته جواب چې دا اول چې دغه جرګه دی یا دغه چې کومه غونډه دا دی وګوري چې دا څه کاروي چې دا غټه غونډه دا کوي وړه غونډه دا او خلکو ته په اشاره باندې وایي چې تاسو په خپله باندې ښکاره کوي چې تاسو په څومره شمېر سره خلک راغلي نو خلک کو دې حال نه یا پنډال نه چې دی هغه د موسم داور چې کوم خبرې وي هغه ته په جواب کې نارې شروع کړې او دا ورته وویل چې دغه په زیات شمېر سره خلک چې اوس را رسېدلي دي علي وزیر چې هغه پر قبایلي علاقې کې خصوصا چې کوم هلته مدنیات دي یا نور وسایل دي په هغې باندې چې کوم کاروبار یا کار روان دی هغه تکرار کړه او دا بین المللي دنیا ته دا یو پیغام ورکړی چې هغه دې تر دې مهاله په دې باندې له چا سره کړې معاهدې نه کوي ځکه چې دا د مقامي خلکو وسایل دي او په دې کښې تر څو پورې چې دې خلکو ته خپل حقوق نه وي ورکړل شوي تر هغه پورې دې په دې باندې هېڅوک کوم قسم کارونه نه شروع کوي بیا تر هغې نه پس د منظور پښتون تقریر شروع شو منظور پښتون چې دا د جلسې پر مهال هغه څلور مطالبې کوم چې دی له تاریخ چې شروع کېدل نن نه تقریبا پنځه یا شپږ میاشتې مخته ورته اسلام آباد کې تار کړې وې او په لیکلي بڼانو ته دا باور هم ورکړی شي په حکومتي کچه دا به هوارې کړی شي او دغه چې د ملک وزیر اعظم چې دی عمران خان دغه هم دغه غوښتې جایزې منلې وې خو چې کله وزیر اعظم جوړ شوی دی هغې نه پس دې دپاره هېڅ تګلاره نه ټاکلې دغه څلور مهمه غوښتې چې د یو دغه غوښته وه چې په علاقې کښې کوم باردي مواد شخلې شوي د هغې د فورا صفایي وکړي دغسې کوم له درکه کسان دي هغه دې عدالتونو ته وړاندې کړي چې کوم د نقیب نسود په وژنو تورن دي راو انوار د سند پولیسو افسر چې وو که نه هغه ته سزا ورکول او نقیب ته انصاف ترلاسه کېدل او بله مهمه خبر دا وکړه چې دغه تندروي په ضد چې کومه جګړه وشوه په دې کښې د عامو خلکو چې کوم نقصان شوی دی د دې لپاره د یو کمیشن جوړ شي چې هغې کښې دې د رښتیا او پلټنې وشي چې آیا دا چې کوم تاوان شوی دا په رښتیا سر څه دی په دروغو بند شوی
د دې
تر څنګ د دغې جلسې
بیٹنی سے دارت ہوا ہے خزتا اس پر خبر پورا کی
جی مجھے در سنگ دغه جلسه چې کوم منظور مهم ته کې و هغه بیا په د توزیع په طرف نه چې کوم په پنځه ورکړ کې چې خلکو ته په هغه باندې زیات نه ورکوي او منظور پښتون دغه اول چې دغه کوم پنځه دی ملت ریکارډ چې دا ورکړ کې زړه طرف پښتانه دي او دا بے ګناه خلک دي او بیا دا خبره هم تکړه کړل چې د پېښور های کورټ کوم دا ورستنه فیصله راغلې ده په تیر اونۍ کې چې په دې چې څلور اویا کسان چې دي هغه بے ګناه ګرځول شوي دي نو هغه دا اول چې دغه په خپل باندې دغه د پېښور های کورټ فیصله دا څرګندوي چې د آرمي کورس چې کوم دی دغه فیصلې غلطې کوي ځکه چې په دغه فیصلو چې نه خو دغو کسانو د قانون حق ورکړلی کېږي او نه د وکیل حق ورکړلی کېږي که نه او دا یې وویل چې تر اوسه پورې کوم کسانو ته پنځه ورکړل شوي د هغې هم داسې کې نوای شوی دي چې آیا دا واقعي تتونروي چې شامل دي او که نه
بټینی صاحب رابه شو دې ته چې دغلته یو خو داره چې خلکو ته مشکلات سو دغلته د دوی چې کومه جلسه ده نورو خلکو ته د رسېدو ذریعې سوي انټرنیټ او د موبایل نظام څنګه وو او د پاکستان په نورو میډیا باندې دغه هر څه ښودلی شوي
یو خو تر ټولو مهمه خبره دا وه چې دې بار بار له سټیج نه هم دغه نارې کولې چې دې سکیورټي غوښته کړې وه خو دې ته هغه معیار سکیورټي نه ورکړی شوی او دې په خپله باندې هغه ارینجمنټ کړي وو او دا خلک په چې دلته را تللي وو دی به تلاشي چکینګ په خپله باندې کولی د پولیسو په شمېر باندې کسانو خو زیات شمېر باندې کسان ویل چې نه دي ورکړی شوي کوم چې نورو سیاسي خلکو ته سکیورټي ورکړل کېږي هغه نه ورکړل شوی بله مهمه خبره دا وه چې دلته کومه میډیا او مقامي میډیا چې یا دلته پاکستاني میډیا چې کوم ورته ویل کېږي په هغې کښې خو منظور پښتون چې کومې جلسې دي هغې ته ځای نه ورکړل کېږي نن هم دغه په سټیج باندې دا خبرې وکړې چې پاکستاني میډیا کې ډېر تزیر وکړلی کېږي خو د پاسه چې په بندو سیمه کښې کوم موبایل سروس وه چې کوم په ذریعه باندې بیا انټرنیټ هم کار کوي نو انټرنیټ سروس او موبایل سروس دواړه چې دي هغه تر دې مهاله پورې یا اوس هم تر ډېر بحال کړی شوي په مکمل طور باندې بند شوي وو محسن داوړ چې کوم پی ټي ایم مخکښ هم دی او پارلمان غړی دی هغه په دې باندې سختې نیوکې وکړې او ویې ویل چې چونکې د دې دنیا ته دغه شکل ښکارول یوازنۍ لار چې دا هغه سوشل میډیا ده چونکې پاکستاني میډیا کښې خو دې ته ځای نه ورکړلی کېږي خو دا زیاته کړه چې دې پسې قصدن دغه موبایلونه موبایل سرویس بند کړی شوي دي چې د دې اواز چې دي هغه دنیا ته نه ورسېږي خو محسن داور دا وویل چې په بڼه علاقې چې خو به دې موبایل بند کړي خو دې روان دي اوس په دې علاقې نه بهر ته ووځي او دې نه وروسته به چې دي دغه هر څه تمام دنیا ته خپاره کړي او دا به مخه باندې را وړي خو زه به تاسو ته ووایم چې هلته کې چې کوم موبایل سرویس دی هغه تر اوسه پورې بند دی او دا هلته دا موبایل نه دی په ځای کړی شوی خو په حکومتي کسې څه غبرګون یا مخې ته نه دی راغلی چې موبایل په څه عامل له وجه تړلی شوی وو خو دغسې بیا محسن داور دغه خبره هم وکړه چې دلته یو سل دفعه
قدر منو لیدونکو او اوریدونکو لکه څنګه چې تاسو په رپورت کې هم واوریدل، نن د خیبر پښتونخوا په بنو سیمه کې د پښتون ژغورنې غورځنګ یو ډیره لویه او شاندار غونډه جوړه کړې وه، او په هغه کې د پی ټی ایم مشرانو یو ځل بیا د ریاست نه خپلې غوښتنې وغوښتلې او غوښتنې ورته وړاندې کړلې. له دې وروسته که څه هم په دې غونډه کې لکه څنګه چې په رپورت کې هم وویل شو، د په سیمه کې د ټلیفون او نتورک رابطې ټوله قطع وي، او پر پاکستانی میډیا باندې هم رپورټونه د دې کمرنګ وو یا هیڅ ور نه کړل شو. خو له غونډې وروسته ځینو رسنیو د دوی سره رابطې ټینګې کړې. په هغه کې زموږ همکار رحمان بنیری څو شېبې مخکې د پی ټی ایم له مشر ښاغلي پښتین سره په ټلیفون باندې نیغ په نیغه خبرې وکړې، او د غنې د نن ورځې د دې غونډې حال وپوښت. راځئ چې دغه خبرې بیا هم له سره واورو د منظور پښین او زما د همکار رحمان بنیری.
خالصت پیدا کول، مافیا جوړه کا پیدا کا، چې بیا دې زری سره د خلکو ته ځنونو چې د پی ټی ایم مخالفت جوړ کا، یو شی وکړه بشه دې ټول مخکې دې باندې ګران شولا. نو چې په جلسو باندې دا چې کوم دوی موبایلونه بند کړل، کوریج یې بند کړ، دا یې وکړل هم. دا خو دوی د پښتانه نور هم مجبوروي چې ډایرکټ تاسو باندې ځای ته د نورو دفترونو مخ شي وي، یا بل داسې حرکت وکړي چې دوی اواز لا هم خور شي.
تاسو نن غوښتل څه؟ نن مو غوښتنې څه وي؟ غټ پیغام مو څه؟
هغه پیغام وو، هغه غوښتنې مو چې هغه غوښتنې مو کومې وي چې ته روانور خبر بیا د دلته هم دا خبره مونږ اوس کوو، یعنی د خلکو چې کوم وسایل دی هغه لوتل شي، د قبایلي جګړو کې هم اوس دوی ملوث کیږي. اوس داسې خبرونه راځي چې په مختلفو ځایونو کې په قبایلي جګړو کې دوی ملوث شي. اوس زموږ مطالبات ډېر اهم دي، ډېر نرم دي، ډېر داسې دي چې هر سړی پرې پوهېږي. آئینی هم دي، انساني هم دي. د پاکستان آئین یې مني، انسانیت یې مني، مذهب یې مني، نو خود پاکستان ریاست یې نه مني، فوج یې نه مني، ادارې یې نه مني. نو زموږ خو هغه مطالبات دي.
منظور پښتین صاحب، دا جلسه تاسو په داسې حال کې کولی چې د پاکستان د پوز وین میجر جنرال اسف غفور ولیو چې په پی ټی ایم کې وس سانه را پاتې چې غټه جلسې وکړي.
نو بیا د یاره د وځي انټرنیټ باندې پند کوو، چې دای په دې یاره د خلکو ته بیا ایکسپوز شم چې ما دروغ وویل.
حکومت و چې انټرنیټ او دفعه نمبر 1300 وختم د دهشتګردۍ د مخنیوي لپاره لګول شوی وو،
په ټول پاکستان کې بند کړی او کثیر په بنو کې موږ ته پاتې لا نه دی.
تاسو خود نړیوالو ادارو ته تک خبر وکړل، خو د پرلت په اسلام آباد کې داسې اراده شته د پښتون ژغورنې غورځنګ؟
او بالکل ان شاء الله اسلام آباد شه ډېر لوی خلک دي، زل ټول پښتون کام دی او پرلت دا کوي. څومره هم چې دلته مسائل دي چې تر څو پر هغه نه وي حل، دا عام اولس تر څو پر نه وي راضي شوی، تر هغه پر دا مبارزه هم جاری وي، پرلت به هم کیږي. او فلال موږ تاریخ نه دی ورکړی، خو ان شاء الله وی با چې عام اولس یعنی د پی ټی ایم څنګه دوی څه کوم کوم مطالبات نه تیر کوي، هغه ټول ان شاء الله تا کیږي. هغه نه پاتو بیا
زه ډیر شکریا ادا کوم تاسو د دې نو مسرفیت باوجود هم موږ سره ملګری شو.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویبپاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې کتلی او اوریدلی شئ. د ویبپاڼې پته ده voadiwanews.com. د ټویټر آی ډی ده @voadiwa.
د وایس اف امریکا ډی ریډیو او ټلویزیون دی ک یو خاطه د پښتون تحفظ مومنت جلسې د پاکستان په میډیا باندې هغه شان نه خودل کیږي نو ورته ځای ورکول کیږي او د دوی ویناو پلار کې خندان اچول کیږي. نو بل خاطه د اسلام آباد های کورټ د یو صدارتي آرډیننس د وخت په ختمېدو سره د جماعت الدعوه او فلاح انسانیت تندربډلو باندې پابندي هغه ختم کړی دا ځکه چې د خلاف یو کم صدارتي آرډیننس د هغه موده ختمه شوې ده. په پاکستان کې یو شمېر سرنکاران وایي چې دا کار به په پاکستان باندې دباو نور هم زیات کړي او دا امکان هم دوی سرګندوي چې پاکستان له خړ لیست یا فهرست نه تور فهرست واچول شي. جماعت الدعوة او فلاح انسانیت د لشکری طیبه پاتې شوې ډلې ګڼل کیږي. نور حال پې د سیمینا د ریډیو خبریال احسان محمد خان راکوي.
په داسې صورتحال کې چې د ترهګرۍ د مالی مرستو د مخنیوي نړیوالې ادارې اف ای ټی اف لخوا پاکستان د وړاندې په خړ فهرست کې ایښودل شوی او هیواد د معاشي او اقتصادي چیلنجونو سره هم مخ دی. څېړنکاران وایي په داسې صورتحال کې د غیرقانونه ګرځولې ډلې جماعت الدعوة او فلاح انسانیت په فعالیتونو د اسلام آباد د اعلی محکمې لخوا بندیز پورته کېدل هم یو حیرانوونکی خبر دی چې دغه په پاکستان د وړاندې موجود فشار زیاتېدو سبب هم ګرځېدای شي. د عالمی اړیکو سړنکار پروفیسر منظور احمد وای د پاکستان څخه چې د وړاندې د نورو ګامونو اغیستو او ترهګرۍ پر ضد قانون موثره کولو غوښتنې ترسره کیږي او بل د پاکستان نوم په خړ فهرست کې پاتې کېدو وروسته تور فهرست ته د اوړېدلو ویره هم موجود ده. په داسې کې په کار ده حکومت د نړیوال فشار څخه بچ کېدو لپاره په دغه صورتحال سترګې پټې ونه ساتي.
موجوده معاشي صورتحال ته چې موږ ګورو نو کپرس کا دا بندیزونه ما اقتصادي بندیزونه په موږ باندې نورم سیوا شي او بین الاقوام نورم په دې خبره کې سنجیده شي نو دا خبره خو ظاهره ده چې د پاکستان معیشت ته به نورم جدانو سختې راشي او نور به هم په مشکلاتو کې ونښلي. دا غیر قانوني نه قانوني کېدل خو د حکومت سستي وه چې هغه آرډیننس هم ونه کړو او هغه اسمبلی هم پیش نکو چې هغه په اکټ کې بدل کړی وي. نو بیا هم د حکومت په سر باندې ذمواري ده چې قانون زر تر زره تازه کړي هغه جوړ کړي آرډیننس کړي او که ونشي نو ظاهره ده چې پاکستان ته جدانو اقتصادي مسایل به پیښیږي.
د جماعت الدعوة او فلاح انسانیت ډلې چې د جنوري په میاشت کې پرې بندیزونه پر ځای کړی شوي وو څېړنکاران وایي د غګام په سرګنده د اف ای ټی اف د تور فهرست څخه بچ کېدو د پاره ښکاره کېدلو خو اوس چې دغه اندېښنه بیا هم په خپل ځای موجود ده دغه یو نوی پرمختګ مخې ته راغلی. د دفاعي چارو څېړنکار بریګیډیر ریټایرډ سید نذیر د دې پوښتنې په جواب کې چې آیا حکومت به اوس دغه فیصلې وروستو اف ای ټی اف ته څه دلیل وړاندې کولی شي څه داسې وویل.
پاکستان موجوده اقتصاد حالت چې کم دی واقعي د ډېر کمزوري دی فشار کې هم دی او په دې وخت کې اف ای ټی اف پاغي باندې فشار هم چولې دی لیکن عدالتونه دوی دغه وایي چې را کاغذ چاله لار ورکوي نو هغه آزاد دي او اوس دغه یو بل سوال دی چې زمونږ عدالتونه څومره آزاد دي څومره آزاد نه دي هغه یو بل خبره ده. لیکن تر څو پورې چې قانوني حالت ته وګوري یا بین الاقوامي دغه ته وګوري نو حکومت خپل قدم واخیستو نو هلته عدالت هغه قدم غیر مؤثر وګرځاوه او د حکومت غاړه جوړه شوه چې موږ خو ولګو بندیز لیکن عدالت هغه اخلاص کو د عدالت
د اف ای ټی اف یو ډله چې د پاکستان له لوري د غیر قانوني پیسو سپینولو او ترهګرۍ لپاره مرستو مخنیوي په اړه د ګامونو جاج اخیستو وروستو بیرته تللې ده. په داسې صورتحال کې چې پاکستان اقتصادي او معاشي ستونزو کې راښکیل دی او د دغه صورتحال څخه د وتلو دپاره قرضونو ته اړتیا لري څېړنکاران وایي په داسې حالاتو کې په کار به وي پاکستان د نړیوال فشار څخه بچ کېدو دپاره ځینې مؤثره ګامونه هم وښایي. احسان محمد خان، وی او ای، ډیوا، پېښور.
د خیبر پختونخوا په بنو ښار کې نن د پی ټی ایم په جلسې کې د پی ټی ایم مشرانو پر یوې خبرې چې ډیر بحث وکړو او ټینګار وکړ، هغه د بې درکه شویو کسانو مسله وه. بې درکه شوي کسان یوازې د پښتنو او یا د خیبر پختونخوا مسله نه ده، بلکې په بلوچستان کې د بلوچستان د بې درکه شویو خلکو سازمان هم وایي چې دغه سازمان سکرټر جنرال له یو کال راهیسې بې درکه دی او لا دروسه یې پته نشته. دوی له حکومت څخه غوښتنه وکړه چې د بې درکه شویو کسانو د راخوش کېدو لپاره د عملی ګامونه واخلي. نور تفصیل له حمید سمسور نه واوري.
د کوټې په مطبوعاتو کلب کې و خبري کانفرنس ته د وینا پر مهال باندې د بلوچو د بشري حقوقو د سازمان مشر بيبي ګل بلوچ، نور شوزو او د غډول د بې درکسو خلکو د سازمان مشر ماما عبدالقدیر بلوچ هم ګډون درلودي. دوی ادعا وکړه چې دلته نن هم د خلکو د بې درک کېدو لړۍ دوام لري. د دوی په خبرات چې خبري رسنۍ د غډول پیش نه راپور کوي چې دا د بشري حقوقو تر ټولو ستره سرغړونه ده. د بلوچستان د بشری حقوقو ته سازمان مشر بيبي ګولي بلوچي تور ولګوي چې د دوی د سازمان د اطلاعاتو مرکزی سکرتر له یو کال څخه بې درکه دی.
نواز تا بلوچ کو گذشته سال 28 اکتوبر کو رات کے 2 بجے کراچی کے علاقے گلستان جوہر میں واقع ان کے گھر سے درجنوں سے زائد لوگوں کے ساتھ اٹھا کر لاپتہ کر دیا گیا ہے.
نواز تا بلوچ تیر کال د اکتوبر پر 28 باندې د شپې 2 بجې د کراچی د گلستان جوہر لسیمی زخه لخ کور څخه تریو درزن زیات خلکو په شمول بې درکه سو چې په دوی کې زیات شمیر ماشومان هم شامل دي. یو کال تیر سوی دی د نواز عطا بلوچ دره خوش کېدو هیڅ ډول درک نسته. په دغه خبری کانفرنس کې د بې درکه سو خلکو د سازمان مشر ماما عبدالقدیر بلوچ بیا وویل چې د بلوچستان په یو شمیر سیمو کې اوس هم د خلکو د بې درکې دو لړۍ دوام لري.
دا سلسله اوس هم ډیر زیات شروع دی. اکران کې خو بیخي زیات دی، مشکې، اواران، جاو، کولوا، تربه، بالکتر، بیا دغه دیخوا راسه کلات دی، خوزدار دی، مستونګ دی، دا ځای هم دا پورته کوون زیات شوی دی.
بلوچ ملت پاله د دې پړه د پاکستان پر استخباراتي ادارو باندې چوي حکومت بیا دغه تورونه ردوي.
30,000 کسان لا پته دي او دغه کې 10,000 کسان ښه مسخ شو د لاشونه هم ملاو سوي دي. دا هر ځای موږ ویلې دي اوس زیدا کوم ته د تولاړ ملته هم د لیستونه می ورکړې دوی ته او دوی منلې هم واقعي کې 2012 کې موږ ورکینګ ګروپ راغلی کوټ ته، هغه وخت 30,000 کسان ښه لیست موشته تاسو ورکړي.
حکومت وی چې دوی د بې درکه سو خلکو درا خوش کېدو لپاره درې کمیسونه هم پرانستي دي. حکومت دریز لري چې د پخوا په پرتله باندې اوس د بې درکه سو خلکو شمیره ډیره کمه سوې ده. حکومتي چارواکي وی چې دوی د حکومتي ادارو د بدنامه کولو لپاره منفي پروپاګاندا کوي، خو د بشري حقوقو سازمانونو بیا په بلوچستان کې د خلکو په زور پر بې درکه کېدو باندې سخت اندېښنې څرګندې کړې دي. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ریډیو ټلویزیون کوټا.
د وایس اف امریکا ډی ریډیو او ټلویزیون خبرونه ده. د پاکستان صدر عارف الوی وای چې هیواد به اسرائیل په رسمیت ونه پیژني او د دې خبرې هیڅ امکان نشته. صدر عارف الوی ترکیې ته د خپل سفر نه وړاندې په اسلام آباد کې دا هم ویلي دي چې د سعودي خبریال جمال خاشقجي د مقدمې په تړاو په دې سختو شیبو کې پاکستان د سعودي عرب تر څنګ ودرېږي. نور حال پی د اسلام آباد نه د ریډیو خبريال ارشد حسین راکبي.
د پاکستان صدر ډاکټر عارف الوی په ډاګه کړی چې پاکستان د اسرائیل سره نه خو په سفارتي اړیکو جوړولو غور کوي او نه به اسرائیل د یو ریاست په حیث وپیژني. د اتوار په ورځ ترکی ته د روانې دوه په محل د پاکستان صدر ډاکټر عارف الوی د اسلام آباد په هوایی ډګر کې د خبریالانو سره د خبرو په موقع د کمی اسرائیلي تیارې پاکستان ته د راتګ خبرونه رد کړ او زیاته کړه چې د فلسطین په کشاله تل پاکستان د فلسطینیانو ملاتړ کړی، ولې چې په غزه او د هند د واک لاندې کشمیر کې کیدونکو ظلم زیاتې نړۍ ته نه خودلی کیږي. کار دی وی چې 13 ورځ د اسرائیل یو وتلی خبريال ایوی شرف خپل ټویټ کې ادا کړی و چې د اکتوبر په سلی رښتا منېټه د اسرائیل د پلازمینه تل ابیب نه یو تیارا الوتلی و او د عمان په لار پاکستان کې کوزه شوی و. کس هم د پاکستان حکومت او سیول ایویشن اتارټه د غیدای رد کړی، خو په هیواد کې د خبر باندې سیاست مدارانو او صحافیانو د تحریک انصاف د حکومت نه سپیناوی غوښتلې. د سعودي عربستان د صحافي جمال خاشقجي په وجنه د پاکستان د صدر وینا و چې په دې معاملې کې د پاکستان هیڅ کردار نشته، او پاکستان غنی چې د ترکی او سعودي عربستان اړیکې هم پر ځای پاتې شي او دغه کشاله خپل منطقي انجام ته ورسی. خو بیا وایي چې پاکستان د اسرائیل په منلو یا د هغه سره په اړیکو جوړولو غور نه کوي.
بات ابھی نہ غور آئی ہے، نہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات استوار کیے جا رہے ہیں، تو اس بات کا کوئی امکان نہیں ہے، کوئی ڈسکشن نہیں ہے. جنہوں نے رپورٹ ریلیز کی انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ خود بھی مطمئن نہیں ہے کہ ایسی کوئی رپورٹ.
ہغوائی کم خبریال چے پاکستان تے اسرائیلی تیارے دراتک خبر ورکڑے، ہغا پدے حق لہم پخپل سل پسلا باوری نہ دے، او د تحریک انصاف حکومت پکم دا سے پلان غور نہ کوی چے اسرائیل سر سفارتی اڑکے جوڑی کڑی او ہغا د یو ریاست په هیڅ و پیجنی. سیړون کې وای د کال 1950 را هسه د پاکستان د اسرائیل سره غیر رسمي رابطه شته، خو دغه هیواد په بضابطه ډول ځکه نه مني چې په کور دننه د مذهبي ډلو او سخت دریزو د عکس العمل نه یریږي. د پاکستان د فوج پخوانی افسر لیفټیننټ جنرال ریټایر تلت مسعود وای ممکن ده چې پاکستان سموده پس اسرائیل په بضابطه ډول و پیجنی، خو اوس چې په هیواد کې کم سیاسي ماحول جوړ دی نه غني چې پاکستان به په دې اړه کومه پریکړه وکړي شي. خو بیا وایي چې د اسرائیل سره د اړیکو جوړولو په معاملې باید په پارلمان کې بحث وشي، ول چې داسې کېدل به هم په خپل د فلسطین په حق کې وي، او پاکستان به د دې جوګه شي چې د فلسطینی اولس د حقونو د خپل لاندې کولو په معاملې په اسرائیل فشار راولي.
یک تو خیر ایران سے ہمارے تعلقات خراب ہوں گے، اس میں تو کوئی شک نہیں، ایران اس کو ایک منفی نظر سے دیکھے گا. لیکن اس کے علاوہ جو میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ سعودی عرب وغیرہ اور ایجپٹ اور مشرق وسطی کے ممالک جو ہیں، چونکہ انہوں نے خود ایک لحاظ سے مان لیا ہے اور اس کو ریکگنائز کرتے ہیں، وہ میرے خیال میں ان کا رد عمل مثبت ہی ہوگا، کوئی منفی اتنا نہیں ہو سکتا، اور مغربی دنیا کا تو کافی مثبت ہوگا.
هغه وایي که د پاکستان او اسرائیل اړیکې جوړیږي نو دا به د ایران او د پاکستان تعلقات خراب کړي، او ایران به دې ته په منفي نظر ګوري. خو د منځني ختیځ هیوادونه لکه سعودي عربستان او مصر چې په خپل هم د اسرائیل سره ښکارا او پټ تعلقات لري په داسې کېدو خوشاله شي، او مغربي نړۍ به هم دې ته په مثبت نظر وګوري. پاکستان په باضابطه ډول اسرائیل د یو ریاست په حیث نه پیژني، او د دغه هیواد سره څه قسمه سفارتي اړیکې هم نه لري. خود هیواد مخالف سیاسی گوندونه غوښتنه کوي باید چې د تحریک انصاف حکومت دا معاملې د سپیناوی لپاره پارلمان ته راوړي، او په دې معاملې د پارلمان په باور کې د اغستلو بغیر به کومه پریکړه ونه مني. ارشد حسین، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
د واشنگتن دی او تاسو ډیو اوري. موږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلی او اوریدلی سئ. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com، ټویټر @voadiva.
د چین او پاکستان چارواکي وایي چې بیجینګ اسلام آباد ته د مالی مرستو د ورکولو پلان لري. بلخوا متحده عربی امارات د شپږ ارب ډالر مالی مرستو لپاره د پاکستان په درخواست غور کوي چې بهر ملکونو ته د قرضو بیرته ورکولو مالی کړکیش نه د ملک پراویسو کې ورسره مدد وکړي. تفصیلی محمد اکرام وړاندې کوي.
پاکستان ته د چین او متحده عرب امارات لخوا په ممکنه توګه د امداد ورکولو خبرونه په داسې وخت راغلي چې صبر زبلاندې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د ریاض د دورې په وخت د سعودي عرب نه په فوري توګه د شپږ عرب ډالر مرستو وعده ترلاسه کړي. پاکستان ته د خپلو اته عرب ډالر نه کمو زری مبادله ذخیرو زیاتولو لپاره د بهرنیو مالی مرستو ضرورت دی، کمی چې د قرضو واپس کولو او د پاکستان سره پرتو د شپږو هفتو پورې د درآمداتو په سر پیسو ورکولو لپاره ډیرې په ګرانه کافی دي. دوه میاشتې وړاندې په واک کې د راتلو وروسته د عمران خان حکومت ته د قرضو ډک اقتصاد په لاس کې پاتې شوی. حکومت اندازه لګوي چې د ملکی او بهرني ضرورتونو پوره کولو لپاره ورته په فوري توګه د $12 ارب ضرورت دی. عمران خان به د نومبر 2 نه تر 15 نیټې پورې د چین اولنۍ سرکاري دوره کوي، چرته چې به نوموړی د چین صدر شی جن پینګ او د خپل چینایي سیال سره لیدل کتل کوي. اسلام آباد کې چینایي سفارتکارانو د عمران خان د سفر وړاندې ویلي دغه دوره به د پاکستان لپاره مالی مرستو ترلاسه کولو کې ښه خبرونه مخې ته راوړي. اسلام آباد کې د چین مرستیال سفیر لی جیان زاو د یو پوښتنې په ځواب کې ویلي د عمران خان د سفر په وخت به دوی د پاکستان حکومت ته مرستې ورکوي او دا چې د عمران خان سفر ته سترګې په لار دي. د نوموړي نه چې کله تپوس وشو چې آیا بیجنګ به عمران خان ته هغه عمره مرستې ورکړي څنګه چې سعودي عرب ژمنه کړې، نو هغه د دې ویلو نه ډډه وکړه چې د پاکستان حکومت ته به څومره مالی مرستې ورکوي. د سعودي عرب سره شوي تړون تر مخه به ریاض په راتلونکو ورځو کې د پاکستان مرکزی بینک سټیټ بینک آف پاکستان ته د یو کال لپاره $3 ارب ورکوي. د دې تر څنګ به سعودي عرب اسلام آباد ته د راتلونکو درې کلونو پورې د $3 ارب تیل برآمد کوي چې د هغې پیسې به په تاخیر سره یعنی په وروستو وخت کې ورکړی کیږي. د عمران خان حکومت د سعودي عرب لخوا مالی مرستو سره د څه قسم شرطونو رپورټونه ردوي. د پاکستان د سرمایه کاری د بورډ چیرمین هارون شریف د خالی پرزویلی د پاکستان حکومت د اسلام آباد په سفر د متحده عرب امارات وفد ته په رسمي توګه د مالی مرستو ترلاسه کولو هم هغه رنګ درخواست کړی څنګه چې سعودي عرب پاکستان سره ژمنه کړې. نوموړي ویلي متحده عرب امارات پاکستان ته د تیلو ورکولو یو غټ ملک دی. هغه تمه څرګنده کړې دا به د مالی مرستو یو ښه پیکیج وي، کم چې به لږ کم یا زیات د سعودي عرب لخوا اعلان کړو مرستو پرنګ وي. د ملګرو ملکونو نه د مالی مرستو ترلاسه کولو تر څنګ د عمران خان حکومت د نړیوالې مالیاتي ادارې IMF نه د مالی مرستو لپاره درخواست کړي. امکان دی د IMF او د پاکستان ترمنځ د نومبر په 8 نیټه اسلام آباد کې په رسمي توګه خبرې اترې شروع شي. پاکستان د دې وړاندې هم د IMF نه څو ځله قرضې اخیستي. څېړونکي وایي د سعودي عرب تر څنګ د متحده عرب امارات او چین نه په ممکنه توګه مالی مرستې به د IMF سره په خبرو اترو کې د پاکستان پوزیشن مضبوط کړي او دا امکان څرګندېږي چې کېدای شي پاکستان ته د IMF نه د وړاندې اندازو نه د کمو مالی مرستو ضرورت پاتې شي.
زه چې یو ښځه یم.
زمانوم طاهره دی او زه یو سماجی کارکونه.
زمانوم شازی اورنگزیب خان دی او زه سیاست مدار یم.
تعلیم زما حق دی.
زم ګلان په کراچۍ کې اوسېږم او سبق هم په کراچۍ کې وایم.
زمانوم کامله خان میا خیل دی. د خپل ژوند ټول مقصد می مرمنو په سیاست کې چولې دی.
زمانوم ډاکټر زهرا دی او زه هسپتال کې کار کوم.
زه د خپل خوخي د ژوند حقدار یم.
زمانم زهرا شاه دی زبر کراچی کی د زنانو د جنکو او د ماشومانو د تعلیم او حقونو لپاره هلی ځلی کوم.
ز د نوی زمانه تکړه پختنه یم. ز بیبی شیرین یم.
د وایس اف امریکا ډی ریډیو او ټلویزیون دی او اوس هم نړیوال مطبوعاتو ته زموږ همکار مختار خلیل صاحب کتنه کړی. تاسو ته وړاندې کوم
د سعودي عرب د نامتو صحافي د جمال قاشقجي د استنبول د سعودي عرب د قونسلخانی د ننه د قتلېدو په واقع دا وخت په سعودي عرب د دنیا د هر طرفه ملامتي ویلې کیږي او په عالمی تعلقاتو کې په یو نازک موړ ولاړ دی. نن د هانګ کانګ نه په انټرنیټ د خریدونکو ایشیا ټایمز په نیوز ویب پاڼه د پاکستان او د سعودي عرب ترمنځ د قرض د تازه سودا په موضوع یو تفصیلی مضمون خور شوی دی. د مضمون سرخط دی: دنیا کې د نړیوالو تعلقاتو شخړې سره مخ سعودي عرب پاکستان ته شپږ ارب ډالر قرض په شرطونو ورکړی دی. د مضمون په شروع کې لیکلی شوی دی چې د نامتو صحافي د قتل واقع د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان دپاره د فائدې سبب ګرځېدلې ده، ځکه چې سعودي عرب د فوزی امداد او ملاتړ دپاره نور زیات د پاکستان متاج شوی دی. مضمون لیکي چې د قاشقجي د ناتر سره قتل په سر ډیر غربي ملکونه په 23 اکتوبر ریاض کې سعودي عرب کې د سرمایه کارۍ په موضوع شوي کانفرنس کې ګډون وکړ، خو عمران خان پکې شریک شو. سعودی عرب په داسې وخت کې د پاکستان مالی امداد ته راوړاندې شوی دی، هر کله چې پاکستان په سختو مالی بوختو کې گیر دی، ځکه چې امریکای په هم د 1.5 کروڑ ډالرو فوزی امداد بند کړی دی. د پاکستان د فوزی معاملو نامتو تجزیه نگار عائشہ صدیقہ ایشیا ټایمز ته ویلي دي چې د امریکای فیصلې د پاکستان فوج له سخته زورونه ورکړې ده. بلخوا وزیر اعظم عمران خان د سعودی عرب د مالی امداد په ترلاسه کولو کې د کامیابۍ نه پس ملک ته په واپسۍ قوم ته خپل یو خطاب کی ویلی دی چې پاکستان به د یمن د لانجې په غسولو کې مرسته کوي. عمران خان اوه مونږ کوشش کوو چې د یمن د جنگ پر اغونډولو کې د منځګړي کردار ادا کو. مبصران او تجزیه نگاران د عمران خان د بیان دا مطلب اخلي چې د سعودي عرب د شپږو ارب ډالرو قرض سره څه شرطونه تړلې شوي دي. ایشیا ټایمز لیکي چې سعودي عرب په یمن کې د حوثی یاغیانو د مخنیوي لپاره د سیمې د ملکونو یو فوزی اتحاد جوړ کړ. په یمن د حملې کولو وروسته پاکستان نفوذي امداد وغوښتو، خو د پاکستان پارلیمان د یمن په جنگ کې د پاکستان د ککړېدو مخالفت وکړو. مضمون لیکي چې سعودي لږه موده وړاندې پاکستان ته د مالی امداد ست کړی و، خو پاکستان انکار کړی و، ځکه چې په قول د اطلاعاتو د وزیر د فواد چودھری دغه وخت سعودي امداد سره ډېر شرطونه تړلی شوي وو. خو د دې تپوس په جواب کې چې پاکستان اوس ولی سعودي امداد اخیستو ته غاړه کېښوده، نو فواد چودھری وویل چې حالات اوس بدل شوي دي او سعودي عرب ته د مرستې ملاتړ ضرورت دی. فواد چودھری ایشیا ټایمز ته دا هم ویلي دي چې اوس چې پاکستان کم سعودي امداد په کومو شرطونو قبول کړی دی، دا فی الحال ښکاره کول مناسب نه دي، ځکه چې په دې به د پاکستان د منځګړتیا حلو ځلو ته خیفت ورسي. البته فواد چودھری دا وایي چې د خارجه چارو وزارت به را روانه میاشت کې د سعودي عرب مالی امداد سره تړلي شرطونه ښکاره کوي. د مخالف ډلې یو مشر او پخوانی وزیر خزانه مفتاح اسماعیل مطالبه کړې ده چې دا ټوله معامله د پارلیمان ته وړاندې کړی شي. ایشیا ټایمز د خپل مضمون په اخر کې لیکلي دي چې سعودي عرب کې شوو خبرونه خبر یو نامتو سفارتکار وایي چې دا قرض یوازې تجارتي سودا نه ده، بلکې سعودي عرب ایران سره په پوله پروت پاکستانی بلوچستان کې هم ډېره دلچسپي لري، ځکه چې ایران په ایرانی بلوچستان کې د شیعاګانو د مخالفو وسلبندو ډلو د جند الله او د جیش العدل د جنگیالو د جنگی کارونو تورونه د وړاندې نه په سعودي عرب پوری کړی دي. که سعودي عرب د پاکستان بلوچستان د ایران خلاف د زورگیری د پاره استعمالی، نو په دې به د پاکستان سلامتی هم په لوی خطر کې غورځيږي.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. که موبایل فون، آیپاد یا کمپیوټر در سره وي، نو وی او ای دی وا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شئ. پته یې دا voadwanews.com. هیر یې نکړئ.
د امریکای په پیټسبرګ ښار کې د پرونی خونړۍ پیښې وروسته چې پکې یو لسنه د یهودانو په یو عبادت ځای یا سنګاه کې ووژل شول، اوس تحقیقاتي مامورین دا پیښه د کرکې د یوې قضیې په حیث څیړي. چارواکي وایي چې برید کوونکی د رابرټ بوورز په نامه یو سړی دی او اوس د پولیسو په قید کې دی. عدنان رشید پرې رپورټ راکړي.
د امریکای مرکزی تحقیقاتی ادارې د پیښې پلټنې پیل کړې او د پیټسبرګ چارواکي ویلي دا برید د کرکې په اساس شوی دی. د ځایي میډیا تر مخه برید کوونکی تن د امریکا پنسلوینیا ریاست په پیټسبرګ ښار کې د ټری آف لایف د ژوند ونه نومي یهودیانو عبادت خانې یا سنګاګ ته ننوتی او په عبادت بوختو خلکو باندې ناتاره ډزې کړي. ویل شوی برید کوونکی مشکوک تن شپږ څلوېښت کلن رابرټ بورز نومیږي او د حملې په وخت یې نارې وهلې چې ټول یهودیان مړه کول پکار دي. دغه پیښه کې یولس کسان وژل شوي او د یو پولیس افسر په شمول شپږ نور کسان دغه پیښه کې زخمیان شوي هم دي. د رپورټونو تر مخه د بورز سره د برید په وخت یو غټ او یو درې وړې ټوپکې موجودې وې او په عبادت خانه کې په دغه وخت اتیا کسان موجود وو. دغه مشکوک تن د پیټرسبرګ اوسیدونکی دی، په جوبل حالات کې نیول شوی او په هسپتال کې داخل دی. د مشکوک تن د سوشل میډیا اکاونټس نه معلومیږي چې هغه د یهودیانو نه نفرت کولو. د حملې نه وړاندې دغه مشکوک تن په خپل سوشل میډیا باندې یهودیانو مهاجرت ادارې هیبرو امیګرنټ ایډ سوسایټي ته مخاطب شوی وو او لیکلی وو چې دوی بهرني خلک دلته راولي او زه انتظار نشم کولی چې دوی زمونږ خلک حلال کړي او زه خو پرې ورځم. د سرکاري وکیل تر مخه د رابرټ بورز پر ضد یو کم دیرش د پات لګول شوی چې پکې د تشدد، وسلي استعمال او د امریکا سیول رایټ قانون سرغړونه شامل ده. صدر ډونالډ ټرمپ ویلي چې کله خلک دغه رنګ عمل کوي نو سزا ورته ورکول پکار دي او زیاتوي په هیواد کې دي د مرګ سزا بیرته په ځای کړل شي. وایټ هاوس نه خبر شوی بیان کې ویل شوی اغیزمنو کورونو ته د عقیدت په غرض د اکتوبر یو دیرشمې نیټې پورې به د امریکا بیرغ په سرکاري ودانو باندې نیم ځوړند وي. د انټي ډیفامیشن لیک تر مخه د امریکا په تاریخ کې دا د یهودیانو پر ضد د ټولو نه لوی خونړۍ پیښه وه. د اسرائیل وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو په پیښه د سخت خفګان څرګندونه کړې ده.
زمون پروګرامونه په ویب پاڼا او سوشل میډیا باندې لیدې او اورې دې شي.
د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com
یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شي @voadiva باندې.
که زمونږ خبرونو کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده
001 202 205 003.
دا د وایس اف امریکا ډیبر ریډیو او ټلویزیون دی. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د یکشنبه په ورځ د یو پلاوی په مشر هلمند ته رسیدلی دی چې د رسیدو سره سم یې د هلمند په مرکز لښکرګاه کې توغندوی برید شوی دی. نور حال په د افغانستان د ډیبر ریډیو خبریال حکمن لوان را کوي.
د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی نن د یکشنبه په ورځ د یو پلاوی په مشرۍ هلمند ولایت ته ورسېد. د جمهور رئیس ویان شاه حسین مرتضوی له ډیوی سره په خبرو کې وویل چې محمد اشرف غنی او ورسره پلاوی په دې ورځنی سفر کې ولسی جرګې ټاکنو ته د وژل شویو نوماندانو عبدالجبار قهرمان او سلیم احمد چکزی د کورنیو له غړیو سره د غم شریکۍ د څرګندولو تر څنګ د هلمند ولایت امنیتي حالت ارزونه وکړه. نوموړي ویلي محمد اشرف غنی همدارس په دې سفر کې د من لزئی مشرانو علماو خزو زوانانو دی پانتون له استادانو مدنی ټولنو له استادو سره جلا جلالی دنی او ناستی درلو دی. مرتضوی وړاندې وویل
جمهور امروز به ولایت
جمهور رئیس نن هلمند ولایت ته لاړ او د عبدالجبار قهرمان او سلیم احمد چکزی له کورنیو غړیو سره غم شریکی وکړه. همدار یزید دی ولایت له امنیتی او ملکی چارواکو مدنی ټولنو له استادو میرمنو قومي مشرانو علما او ځوانانو د پانتون له استادانو سره جلا ناستی تر سره کړي او همدار یزید هلمند سیمه ایزي ادارې لپاره د کمپلیکس د جوړېدو پرانیسته وکړه. د ترلاسه شوو رپورټونو له مخې سویلي هلمند ولایت ته د جمهور رئیس په رسیدو سره د دې ولایت په مرکز لښکرګاه ښار توغندي برید شوی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمی له ډیوي سره په خبرو کې وویل چې په دې برید کې هیچا ته مرګ ژوبل نه در رسیدلې.
نن سهار 9:15 د هلمند ولایت په مرکز لښکرګاه کې یو راکټ لګیدل چې له امله هیچ چا ته زیان نه رسیدل، نه هم مالی زیان لري او نه هم ځانی زیان لري. پولیس په دې اړه پسوبم کې شوي او شاوخوا سیمې تر جدي څار لاندې نیولې.
جمهور رئیس په داسې حال کې سویلی هنمن ولایت کې دی عبدالجبار قهرمان او سلیم احمد چکزی د کورنیو لغړیو سره د غم شریکۍ په هدف هلمند ته سفر وکړ چې ولسی جرګې ته د دواړو نمایندانو د ټاکنو له ترسره کېدو وړاندې په دوو جلا چودنو کې سره له شاوخوا لسو کسانو سره ووژل شول، تر شلو زیات نور ټپیان شوي وو. حکمل صدات، امریکا غږ، ډیوه ریډیو، افغانستان.
ما خوب لیدله، ما خوب لیدله، نتیجه به ډیر در وخیږي، د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
دا د پښتنو نه مرور د مومند شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای،
او پښتنه وروره خپل علاج دې مرض معلوم کا، یا خو پتا کې زړې یا به کینسر وخیږي، او د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
ځان تکلکی حسینو د ایوز خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي.
په پیښور کې د ان آی سی په نامه داسې یو مرکز پرانستل شوی دی چې په هغه کې ځوانان او طالب العلم کولی شي د ملک د ستونزو د حل په خاطر خپل سوچونه او فکرونه سره شریک کړي. په دې مرکز کې ځوانانو ته دا موقع هم ورکول کیږي چې د نوي بزنسونو یا کاروبارونو یا سټارټ اپ سوچ هم وکړي. په دې اکله پام وکړئ د سعدیه قاسم شایو رپورت.
د پیښور بوی بازار سره نږدې یو داسې مرکز دی چې د ټولنې مسلې حل لپاره نوی سوچ لرونکو ته موقع ورکوي چې نه یوازې د مسلې حل راوباسي، د هغې نه یو سټارټ اپ یعنی یو نوی کاروبار هم شروع کړي. داسې ځوانانو لپاره د کار کولو موقع سره سره تربیت ورکولو لپاره دا مرکز د وفاقي حکومت انفارمیشن ټیکنالوژي وزارت د اګنایټ نومي فند سره چلوي. دې مرکز کې ځوان کول خپل هنر او کاروباري سوچ دلته عملی کولی شي او ګټه نه هم ترلاسه کولی شي. هرا چې دغه مرکز کې راتلونکي کاروباري سوچ لرونکي ځوان کول ته مشورې ورکوي، د دې مرکز په حق لا وی او ای ډیوا نیوز ته دا وویل.
جی ټول هغه خلک چې سره چې یو نوی آئیډیا دا او هغه د پاکستان مسلو له حل روبا سل غواړي او هغه یو کاروبار کې کنورټ کول غواړي، هغه ټول د پاره ان آی سی چې دی یو ډیر زیات خزه دی. زمونږ جی ویب سایټ دی ان آی سی، خپل ویب سایټ ته هغه باندې فارم یې هغه باندې دی اپلای کول شي. هغه نه علاوه چې دی کله راشي بیا مونږ دی له ټریننګز ورکو سلور میاشتې او ډیفرنٹ مینټورز سره کنیکټ کوو او جی د دیو ډیفرنٹ استادانو سره کنیکټ کو.
دا مرکز چې د ایل ایم کی ٹی او د پی ٹی سی ایل په شراکت سره چلیږي، نه یوازې د کار کولو لپاره یو ښه ماحول ورکوي، دلته د ناستې، د خوراک سکاک او د یو بل سره مشورې کولو سهولت هم شته. یو ځوان سید محمد عمران چې کاروبار لري خو بیا هم د مرکز ترازی او دلته ناست وي، وای دې مرکز کې دوی ته داسې موقع ورکړل کیږي چې دوی خپل کاروبار وسره نور بهتر کولی شي.
هغه ته پته لري چې دا شی به دنیا ته مخکې څنګه راوړي. نو موږ خپل کم کمپنی چې نن آلریډي په خبر کې موږ خپل یو ځای جوړ کړی دی، سیټ اپ جوړ کړی دی، او هغه ټول پاکستان کې یو ناشنا غوندې کې سیټ اپ دی چې هغه کې موږ تعلیم فروغ هم کوو، د ټوریزم فروغ هم کوو او تفریح هم یو ځای دی. یونیورسٹی روډ باندې وی آر هیر په نوم باندې یو آرکیډ دی چې هغه د لوبو، د ماشومانو، د لوبو، د تعلیم او د لوبغاړو د ټولو هر قسمه یو ناشنا فیسلټی موږ جوړ کړی دی. هغه فیسلټی چې دا موږ مخکې تھرو آؤٹ پاکستان کې مخکې ایکسپینډ کول غواړو او موږ ټول دنیا ته هغه وړه غواړو، نو هغه کې موږ ته لږ مشکلاتو، نو این آی سی موږ ته هغه لارې ګودرې ښیي، هغه نیټورکس راغی، هغه تعلق جوړوي چې دا شی به موږ ټول دنیا ته څنګه وړو.
د انجینیرینګ یو طالب علم محمد مویز سره د خپل خور ټیوټرز گیټ وی په نوم یو سټارټ اپ یعنی نوی کاروبار په خپل شروع کړي، او وای دوی به اکثر کتل چې مور او پلار ته د ټیوشن لپاره د استاد او خصوصا د زنانه استاد به ضرورت، خو به ورته معلومه نه وه چې چیرته یو ښه استاد ولټوي. دوی هم دغه مسلې حل راوباسلې او ټیوټرز ګیټ وی نومي کاروبار شروع کړي. مویز وی هغه تعلیم سره سره د خپل کول لپاره ګټه هم کوي.
زه په خپل ټیچینګ هم کوم او دا په خپل دلته تعلیم هم کوم. سیون سیمسټر کو انجینرینګ کوم اور دے سٹارٹ اپ ما شپگ میں آشو شو شروع کرے دے اور دے کے تقریباً مونگ سرا چار کلائنٹس دے اور چار کلائنٹس نہ مونگ 35,000 روپے کا ٹو میاش
په پیښور کې هغه ځوان کول چې هنر او تعلیم هم لري او د نوې کاروبار سوچ هم لري خو نه ورسره د دکان یا دفتر لپاره مالی وسیلې شته او نه تربیت او رهنمایي. دا مرکز هم د داسې ځوان کول مدد کوي. سادیه قاسم شاه، وایس اف امریکا، ډیو نیوز، پیښور.
زمادہ پوخ یقینو چې په ازادۍ او مرګ کې به ځان ته یو لار خوښوم. ماته پته وه چې که زه ځان د یو نه بیلوم نو بله به لازمن خوښوم،
که بل څوک یې کوي او که نه. صحیح کار صحیح.
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ سي.
د هر عمل یو عکس العمل ضروري. د انسان لاسته حق سره راځي چې صحیح کړي.
تاسو هم بدلون راوستئ سي.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
دا ټول په یو وخت کې عادي خلک وو، خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته. که هغه وړوکی وي او که غټ، تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سحر شپږ نیمو نه تر د اته نیمو بجو پورې کتلې او اوریدلې شئ.
د وایس اف امریکا ریډیو او ټلویزیون دی چې څومره وخت تیریږي په ترقی یافته یا پرمختللي هیوادونو کې د سیګریټ څښلو چې کم شمیره ده او کم تناسب دی هغه کمیږي، خو اوس هم په پرمختلونکي او غریب هیوادونو کې د سیګریټ څښلو چې کم تناسب دی هغه اوس هم زیات دی، او خاص کر په ځوانانو کې د سیګریټ څښلو تناسب ډیر زیات دی. په پاکستان کې زمونږ په سیمه کې خبریال داود جبارخیل د ځوانانو سره خبرې اترې کړې دي او دوی وایي چې بیروزګاری هم یو غټ علت دی. د دوی سره دا خبرې تاسو وړاندې کوو.
کچرته وکتلی شي زیات شمیر تعلیم یافته ځوانان سیګریټس کوي. په دې اړه مو دوه تنه ځوانانو سره خبرې کړي. زید الله خان وایي زیاتره ځوانان د مجبوریت یا د شوق د لاسه سیګریټس کوي.
ځوانان چې وکتل شي او خاص کر کم د تعلیم سي کوي دا نوې نسل دوی سي نن سبا د سیګریټ ډیر زیات کی سي. دا څه وجه ده؟
نه ځوانان چې نن سبا سیګریټس کوي دا زیاتره د شوق د مجبورۍ نه، شوق د شوق نه، شوق چې د شوق مجبورۍ نه کوي هغه کول اندره په فشار وي او یا په نوسه فشار وي. بس خدای په دې لپاره سي زه سوچم بدل شي نور څه شي. شوق شوق کی اخوس نه یار ورسه پیسې وی او نور څه یغه دغه شوق نس کی دا
شوق نس کلو معنی اخر سړی انجام خرابېږي نه.
دا چاته بدل چې نشین اخري انجام خراب وي.
دل خان چې یو تنځوان دا او سبق هم وای دغه بیا وای زمونږ زیاتره ځوانان چې د تعلیم سره شوق ډیر زیات کم وي، د دې د وجینه سیګریټس کوي. او یو شمیر هغه ځوانان چې د مور او د پلار د خوانه او ته ډیره زیاته پیسې ورکول کیږي دغه پیسو نه دوی غلطه استفاده کوي په سیګریټو او نورو نشو کولو باندې اختصاصي.
خوشاله چنن سبا ځوانان چې دی او خاص کر هغه ځوانان چې کم سب تعلیم کوي او نوې نسل دوی ډیر زیات سیګریټس کوي او د دوه وجه شه ده دا ولس کی
بختانه زمونږ زیات کر سټډنټ اند چې کوم نیو جنریشن ولا دی هغه په دغه بدبختۍ ډیر زیات اخته شوی دی. او برل د تعلیم کمزوري دا تاسو به مخپل په پاکستان کې هم تعلیم کو په برټش کالج کوم پاکستاني تعلیم دا پوره چې زبست ټایم کالج لرم. زمونږ زیات د کالج کلاس میټس وو چې هغه به کالج ته کلاسونه نه اٹینډ کول نو بار بار واغې کینټین کې ناز سیګریټ بس سیستم به چټه ټایم شو دی واپس کورونو لدل نو وجه دا غو چوغي وخت په کلاسونو نه لګو چې کم ریګولر سټډنټ دی باګه دا خپل ریګولر کلاسونو اخر نه هغوی کلم د نشي نشي تو کو خوخمن نه دی او نه غواړي چې هغه نشي و
دا سکی ولې وجه شه دا زنی سکی سو وجه دا سو وجه نه دوی دا کار کوي.
یو خو ډیر زیات دی چې هغه د مستۍ نس کی چې زباره د مور او پلار د وجه نو ته پیسې ډیر زیات فراهم شي او هغه ته پیسې مستي ور سره شي گاډي ورته میلاو شي نو هغه کی دا یو مستي را شو غرور شي شو نو هغوی د دې پیسو نه غلطه فایده لی. څوک ډرنکنګ کوي، څوک هیروئن هیلینګ کوي، څوک چرس کینابس هغه انس کی، څوک سګریټس کی. دا زیاتره د پیسې زما خپل دغه یو پیغام دی ټول نه بالکل د چې باید څه ټایم کم کس د ایجوکیشن دوران کې تعلیم کوي هغه باید د پیسو خوښمن نه اوسي او نه هغه ته د مور او پلار سره نه دومره د والدینو نه پیسې فراهم شي چې د هغه اولاد پرې غلطه اړخته لاړ شي.
داود چبارخیل، وایس اپ امریکا، ډیوا راډیو، پېښور.
قدرمون اوریدونکو بیرته به هم وګرځو. د نن ورځې جلسې ته چې د خیبر پختونخوا په بنو کې جوړه شوې وه، نن پی ټی ایم یا د پښتون تحفظ موومنټ په بنو کې یوه لویه جلسه جوړه کړله، او په دې جلسې کې مهم ټکی دا و چې د په سیمه کې نیټورک او د ټلیفون تماسونه ټوله شلیدلي وو، چا نه شوی کولی چې تماس ونیسي. او له بله پلوه د پاکستان په میډیا کې هم په دې اړه رپورټونه ورنکړه شو، او د دې جلسې هغه بڼه په میډیاو کې ونه لیدل شوه. زموږ همکار رحمان بنیری ساعت مخکې په همدې حکله د پاکستان له یو سیاستمدار او د عوامي نېشنل پارټي له یو راهنما ښاغلي افراسیاب خټک سره یو لنډه مرکه کړې ده چې دا د احساس په مرته بیا را اړو.
نن په بنو کې یو تاریخي جلسه شوه. زما په خیال کې د بنو په تاریخ کې دومره لویه جلسه چرته مخکې شوې نه وي، او دا صرف بنو نه بلکې د پښتونخوا د مختلفو سیمو خصوصا وزیرستان نه، ډېر اسماعیل خان نه، تانک نه، لکی مروات نه، دې طرف نه کاراک او کوال او اساسه د پښتونخوا نورو سیمو نه پښتانه راغونډ شي. پښتنو یو لویه جرګه، یو لویه مرکه، یو لویه غونډه وکړه، او تاسو ولیدل چې دا پاکستان میډیا څنګه دا یعنی رایب کړه، څنګه د نشر نکړه. دا وجه دا ده چې دلته کې یو خو اول خو چې پاکستان کې جمهوریت چې دا صرف یو نوم کوي جمهوریت دی. موږ ولیدل چې انتخابات وشول او وټونه چا چولی، خو دا چې اوشمیرل چې هغوی چې کومه پارټي یا کوم خلک اقتدار کرا وستو نو هغه په درغلې را وستو، په کومه درغلې پر رڼا ورځې داړه وغورځېده په ووټ باندې. هغې د پسې کوم حکومت جوړ شوی نو هغه هم چې چا جوړ کړی دی نو د هغې په اشارو باندې چلیږي، نو هغه چې څوک چلوي نو هغې په میډیا باندې بندیزونه لګولي دي. ډېر کلک اخبارونه، ټلویزیون چینل چې چا نه مړه د هغې لاسونه مړول شوي دي. جیو لاسور مړل شو، بیا د ډان لاس مړل شو، یعنی په مختلف طریقو د پرسنسي چې کوم قانون لاندې دا کارونه کوي، به په غیر قانوني توګه باندې دا بندیزونه دي. او پښتون ژغورنې غورځنګ په خلاف خو بیا ډېر بندیز ځکه دی چې پښتانه خو د دلته کې چې کوم ریاستي نظام دی دا د پښتانه د هغې ناسکه بچي دي، یعنی داسې وګړي شاریان یا اوسېدونکي دي چې هغوی دویم یا درېیمې درجې شاریان ګڼل کېږي. نو دوی خو قانوني توګه خپل مطالبه لپاره آواز اوچتولو د عدم تشدد بل خلک دي. موږ ګورو چې کوم خلک تشدد کوي، دهشتګرد تنظیمونه دي، ورباندې بندیزونه وو، هغه ته اجازه ورکړل شوه چې جلسې، جلوسونه او انتخاباتو کې اتیزه واخلي. او پښتون ژغورنې غورځنګ چې هغوی قانوني آئینی غوښتنې لري او په دلیل او منطق سره د دې پښتنو چې کوم مسلې دي هغه وړاندې کوي، خصوصا د ځوانانو غږ اوچتوي، نو هغې باندې بندیز دی او هیڅ آواز نه اورېدل کېږي. او بی ټی میډیا داسې پابندي په لګولې ده چې ما ته پته وي چې چا پابندي لګېدل په کار دي. هغوی بی ټی میډیا په منځ کې دي، او څوک چې پر امن دي، عدم تشدد والا دي، هغوی باندې پابندي. نو دا ډېر د غندنې وړ خبره ده،
غندنې وړ خبره ده. پاکستان کم پلو تر باندې جمهوری تاسو وچې تشپنم جمهوریت دی، خو بیا هم په دغه هیواد کې خو انتخابونه کیږي. په دغه هیواد کې په لاهور کې تاسو ویل، په اسلام آباد کې، په نورو خارونو کې سخت دریزه مذهبي ګوندونو ته د انتخاباتو اجازه ورکول کیږي، خو هغه خلک چې د چا بچیان یتیمان کړل شوي دي، هغه خځې چې کونډې شوي دي، هغه پلرونه چې بچي وجل شوي دي، هغه خلک چې وایي عزت نفس مجروح کیږي. او موږ د پاکستان د آئین او د پاکستان د قانون لاندې د دغه غوښتنه کوو، مطالبه کوو چې غیر عدالتي قتلونه دې بند کړل شي، د دې خلکو بیا لار بندول کیږي، د هغو کورج نه کیږي، نو بیا به دا پاکستان کې محرومۍ سیوا کیږي. نو کم تر په توځي پاکستان خټک سم پدې پوکای.
ارزاده چې داخلي توګه باندې پاکستان خو ډیر په سرګند د امریت په لار روان دي، ډیکټیټرشپ په لار روان دي. میډیا چې دا اظهار رائے ازادي چې دا بنیادی جمهوری ازادي ده، چې کله دا ازادي ختمیږي نو بیا جمهوریت اسې ټوکه جوړیږي، ځکه چې جمهوریت کې اوله خبردار چې ته په ازادۍ خبره کولی شي که نه، ستاسو خبره اورېدل کېږي که نه، آواز جوړول اجازه شته که نه. نو دا د په دې باندې گزار دی، دا دا اظهار رائے ازادي د گزار لاندې ده. نو څرګنده خبره ده چې ملک د امریت طرف ته روان دی، او داسې ښکاري چې دلته کې اتلسم ترمیم خلاف هم خبرې روان دي، سازشونه روان دي، او کوشش دی چې دا اتلسم آئینی ترمیم تخریب کړی شي. فاټا کې ویل چې فاټا ادغام شو، اصلاحاتو اوازې راغلې، خو په عمل کې هغلته کې هیڅ اصلاحاتو نشو خلکو ته.
قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو، زمونږ خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. زه فواد لامی او زما همکار
محمد اکرام
ساسونه اجازه غواړو، او له دې وروسته به زمونږ یو بل خبرونه زمونږ د یو بل همکار په کوربتو پیل شي. ښه شپه ولرئ.